ماسپخین دو بجی شوی. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حملې په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورئ. د کندوز ولایت دشت ارچي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده، په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورني خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرنو سرته کې، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي. او د کندوز دشت ارچي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل، و تنو حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغې نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده وښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویل،
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل، په انتخاباتی نظام که اصلاحات چه ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون لخوا کیگی، زهیل لرم چه ده افغانستان ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون تشکیل جر در جره سر دورسیگی. خغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خپره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز دشت ارچي ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچي ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تېرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان سبیح الله مجاهد هم دا منلې چې د دشت ارچي ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیري د یو ښخ شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیري پر ګزمې بوخت وو چې موټر یې په یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پیښې تکرار شوي دي. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پر شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بیځایه سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیلو نومي کم کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 6000 بیځایه سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیلو کم کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
والته کابل شریف ول پوجونه تا سی بیا سلینګینا سی پر لوی د دینه غو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک یو استلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسله والو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل هغو راپورونو د بې ځایه سوي غوسه په وپاروله چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځایه سوی کس چې غوښتل یې کم ته ننوځي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره چې شعارونه یې هم ورکول اوشکې بیونکې ګاز کارولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان څنګه وژل سوي. امنیتي ځواکونو سیمې ته د خبریالانو د ورتګ مخنیوی کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالي پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یوه کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد ته وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولې دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانیستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د ده په وینا پوځ به شای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا ښار کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا ښار په می میاشت کې ونیوله. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په باور چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلیزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسیره شوي. د کندز د شتارچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالۍ هم نیولې وه. په بروکسل کې داونې د ناټو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادۍ رادیو خبریال هل تر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره روژې نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، څه ستاپسته یم، داسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي که زه وایم او بال به یې غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، نن مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې واورېدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له 14 سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره دوام وکړ او تلفات څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننۍ حمله په اړه شته.
بله تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رډو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته وروسته له 1.5 ساعت پای ته ورسېده. د دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ رډو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وه چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې شاوخوا 14 هم سوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې په سیمه کې فقط هغه لومړنۍ زورور 14 وسوه او نورې 14 د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د 14 له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه 14 یا دغه نشته پر شاوخوا 12 بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د کابل ښار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. دوی ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وتنه و، نوموړي وړاندې د حمله د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی 9 نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وو هغه بیا دخول اجرا کړي، او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته دې ته خدای نه خواسته چې تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرې نه ښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هسته د اوس هم په دې ساحه کې پراته دي، او دوی کوم دوی ته څه موقع هم ورنکړه. پرسونل سي دوی اپارتمان ته نیمه کاره اپارتمان ته وخیږي، دغه مجال یې ورنکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سهار هغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر شو او غوښتل یې خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سمدستي کله چې د تالار ته ننوتی لومړنۍ 14 وسوه چې شبې د همدغه سانې ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
خبر فیصله کمیته محترم رؤسا طبق به ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم که میمانا تشریف آورده باشند دعوت بتن. خلیل در مورد غیابت اعضای محترم
نترسیم. د دې 14 وروسته د ازادۍ رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې په ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وو، دوی ټول د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چاته تلفات نه دي اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبله وشته ده او کنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بلې تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل قدمونه اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، د نننې حمله په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر یو عمدي حمله او د دیموکراسي ته په افغانستان کې دیموکراسي ته یو عمدي سپکاوی او توهین بللای. د یوناما د دفتر مرستیال په نننې حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبل هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر منوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د پښیبه کې آلتا په ولسی جرګه کې غونډه روانه و چې د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورورسید او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واورېدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوی او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام پرانی کولو سره زبا داشت کنم کسی نشتا تو ارتا شارو اکلا نمون ننای اجندا بزاد دفاع وزارت نومان وزیر محمد ناسیم تنگزای در نام داو چه در ولسمش دو مرسال دو پنا امی وغانی تا معرفی شی تنگا ساعت چه رئیس بیران وکر چه باید رئیس مانس دیست جمهوری او کانی وزیر در دفاع وزارت تالار ته راشي تم دا ساعت چې دوی غوښتل چې دننه وځي د تالار دروازې ته یو رګ پورته شوه چې د رګ په اثر سیم ستاسو په تصویر ولیده د خاورې او دولې راټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو
شروع شو. دا خاورې دولې چې راتوی شوې دا دننه په تالار کې انفجار وکړ د باندې چاودنو زور و دا څه شو؟
کارو دا نه تالار دروازه مخامخ ته جنوبی دروازه خواته و او متاسفانه څنګه چې تاسو پیګی دا پارلمان زموږ ډیر پخوانی زول تعمیر ده نو دې لحاظ دا د دې انفجار د دغه تکان د مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې نو خامخا وکسبان تر یو ځای پورې وخطا شو او مګر دې څه مقاومت وکړ ما سم بیا غږ وکړ چې تاسو تالار مه پرېږدئ موږ خپل خبرې دوام ورکړو خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډلې راشو شو دې د هغه وکسبان تالار خوشي کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پارلمان د صحنه خوشي کړ.
عرفان صاحب، ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به تل ډیره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب زه به دا موږ لارې لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي جنوبي او غربي درې دروازې لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه زموږ مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتر وکیل صاحبان او د مامورین راځي. ضمنا د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف راوړي چې پارلمان اویلی ده. نو معمولي تلاشي چې د نورو ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کندک محافظتي کندک وی عادي خپل روتین تلاشي نن درلود خپل یعنی کو تغیرات مون نو لري د راشي تلاشي ګویا نن نو نور راځي کی دی و دا عادي کار تر سره کړه او متاسفانه مون مشکل د جګه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دی دا ګواخونه څو ګشت پارلمان باندې مخالفین خو شوی و چې دې پارلمان باندې حمله کوي، ولی متاسفانه چې نن دوی بریا شو یا کار شو موفق شو چې پارلمان ته ځان نږدې و استخباراتي او کشفي ارګانونه موظف و او مسئولیت مکلفات دي چې دا شان مکه د مخینه شانتي او د خونسای کول متاسفانه دوی دا کار اون تا ولی متاسفانه دوی جان لجیک پارلمان ده.
بله عرفان صاحب یو ورسته پوښتنه که فکر کوي چې هغه معمولی یا ورځنی یا ساسو په وینا روتین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسی جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی فرض که چه مو هم خاص دوات باش امنیتی لودی و در شورا در امنیتی بل پارلمانی مکندر بیچه ها در پارلمان دفاظت و امنیت پار کار کرد، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی اخفال وظیفت سر تنه دیر سواله دوی مکلف و مکلف دی که کلا چه یا مخالف یا انتحاری انفجاری به کابل دروازه تا دارازی او دروازه نا بیارازی دست یا مرکزی جای که آزای چه پارلمان تا که کار که او یا مهم استراتیجی که زای که دوی جاکیدی او سو نفر از سرد مجهد وصلو سر او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سر تا پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگارون رو زبزین و زمون شیل و آرزو داره چه پاینده که دوی جدی تدابیر میشه تر سونه تانه شوی یواز پارلمان ما در کار تر سرون شید و طول زمون در امتنان بانده و طول لفانان بانده خدا نخواست دست در بیار.
بله ده ولسی جرگه دوهم منشی عرفان الله عرفان سره مفکر کوم چې تلفونی اړیکه قطع شو. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه سمو چې غوښتل دوی نه ترلاسه کړل، ډیره مننه ترې کوو. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نننۍ خپرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړۍ وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې له کابله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ نوي سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغه ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قمندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان په یادو نامنویو کې لاس او یاد ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومه غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت دشترچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همداراز د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همداراز د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب، مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او همداراز کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخت په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. د خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسلح قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکي نوم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسلح قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړي دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دا سره تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې پرون نه ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی د غلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي، په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بېسلامه کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د آرشیف په باب راورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوالو قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د آرشیف ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې مونږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارکیخې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سبا چې طالبانو ته پارکیخې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی. د دې وروسته د خپل حکومت علي اراکینو تختیدل پیل شوی دی. ولسوالو قومندانو نور حکیم ته تللی دی. اول شهر دغه مخکې درنا دی، هر څه پری خودلو بدون جنگ، بدون هیڅ چیه دی نسول سړی تر لاس نه کړل.
بله مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښېده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخواني اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد دي. کوم خاص توپیر د ټاکنو په اعتبار باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قمندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر پکې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړې وې هغه عملي نه شولې. بناان دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علاقه دا دی چې هر کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربقې په نوم باندې او د مهني په مسي په نوم باندې طالبان په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک ته بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره وسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید د اوو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دوی په خبره په دې پیښه کې بل هیچ چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د اشتهارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر شپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د پالمیرا ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادۍ راډیو خبريال بروکسل ته رسیدلی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اسدالله لودین. هلته تیاری د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ جوړیږي، یعنی د جون د میاشتې په 23 او 25 نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوی دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوی دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنیو غونډو کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سنګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هم هغه مسایل دي چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډېر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د مهال د ناتو له خوانه د وغوت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو اوس فکر کوي چې د دې ماموریت د پایتریسدورو سره هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي، دوی به په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د غوث ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناټو نوی ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناټو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوهشي. د ناټو دغو چارواکو چې نن له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیزه پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی په ټینګار وکړ ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډیره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړیږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د یو کلیزر غږونه ډرامه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازه کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه، را ویلې کا. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازه ګل محمد، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مونیول هغه وه؟
هو هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو له پښو غورځوه.
هغه کسان چې سهرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اماغه خو نسیم باندې د غله چاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر ژوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو احضاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل محمد، نثار احمد تا په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او کنه؟
هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلا او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمد، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین! لکه چه وای نورید مجبورم چه پسیخ پلا ورشم
زبان ولارشم خوز لاره را نوره کشوا ما ده ملنگ سر ده دکان و ده مال خرسول و خبر هم کردی هاو دلتا را توایی چه مال بدیم بیرتا پایداشی
حالا زر شهلو کانو بیره او که نوینه چه ما کامرا نگدیده
کسه بیره با او که خونم مخه دیر کار وکه
مجبور تا موه چه غفتلایه
احمد لخاورو نکو ده تیگو پویستلو که خطه کرده مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پو تیره ولو که سنگه
استازه ده خطه تا معلومه ده چه ده قاچاقو پو تیره ولو که پا ما پسی توک بسی رسیده او
الو کانو چول پر چی تاسو مال زان نه پچ کی
سمد سمد
باشه استاد څه خبره وا
مغه کیږي چچ کی سرونه چې اوس ومه د دکمن نه چوپک کار کوي
خوای سرونه به چیت کړو د قاچاغه په کار کې چیرته سر لوړیشته او استاد څنګه وکړو بس به وی کار به شروع کړو
نه نه
یواشی با صبر که بیا شروع که او
لکه چه تاقیب کاره
هی دزما دا ورخطایی او بیره تا گوره او دیدوی دا جنجالی کارونو تا گوره نوالی پتیه گئی
احمده که نوایم هم باید ویوایم غلا که پخکاره و نونم بای غلانو پتی دل خود غلو کار ده
پاسی علو کانو پولیس لارال
راجکس
که ساید حالا اینو رازی لک زر زر شی هم دفعات کارونه مو پای تا ورسوی بیازهی نخپل اسمتو تا
سمده احمده تراسه ستا کلنگ خده دقه تیگه رفته او باسه
او ریختی ازه هم زم علو کانو چه تیارش و
او احمده تراسه پا چه لگیه
تصبر وایی ده تراسه او گره چه ده چنگه تیگه ده
ده چومره رانا کمی تصبر چیزه استاد تغکم اگه بای پیجنی استازه
استازم لکه چه لاره
لاره تو داره گه چه استاز صبر نور تکیگی زبای اوست غم در دو خورم
ده چه پکوی پا دیالو جوی
ترازه دیخوا چه دیارختای ور تکیگ دو بیا با لگ لره ور نلار شو
آقا نور کارگان چه شون
ده استاز خبره آقوی خپل سموزو تا نواتل لا دا ولی نسه میگی زخوزو رازه دیخوا
مگو ویده دست چه کمیده والکا دست به نوی گوره
تا پریده تا
نظم دی سیرنو او شوایدو پاساس قضیه روخان اسوا
قضی سیب و ما خو نسیم سره هیچ کمه دشمنی نه درلوده اسی به دخلی وته چی قلم هغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مزای کوا
نه قاضی صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهل او ټاکولم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تاسو د نسیم دی وهلو جزا نه درکوي خو ستام دا یو خبره د دې لامل شوی چې د کلی خلک نسیم وای مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعات کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرفالدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سیدشاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خود دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوی نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې جلسه ختم شو
مشه دات شو وی والله غته دونه پیسې
شو د مشه دا خلاخه شو چې والله غته مې والایو کنه نور بلاتونه جریمه کیدم
اوس پوسوم چې یو ولا غته شپږ زره اوغانې بایل دي.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړ.
زه نو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهیما، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهیما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا تا لکه چهرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گورا. السلام علیکم.
والیکم السلام جمالا. نه و نشو، دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکڑه.
ناسیما، دا کارون تا سر نخایی، دا بی ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیما، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه نجلۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه نجلۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیما، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
او زه لیونۍ شویم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړې نو د موټرسکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټرسکل کلي دې راکړه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامۍ.
چېرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي، نو آیا ستاسو په خپله سیما او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي یې له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تېرې کړئ. نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خپرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او که نه؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 328 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عام روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ویل شوي و چې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر وخت مړه کیږي. او وروستی خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده، خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي، کولای شي خپله روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو قضایي دې راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډېر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار به شي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډېره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په نست روزه یم، داسې یم سست تپسته یم، داسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټي، بېخي چې کېدی نسم هسې چې یې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټي، هسې مې په سترګو ترغمې راځي چې جګېږم. کور کې راته ویلې که زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم، زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغه لپاره یم.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې چیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای وانان زما په مشکلات په دې روژه کې راباندې راغلی دي. دوه وانان مې رو یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېدی، خپل لاسو به مې سستي کوله، کورم زموږ دغه داسې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. چې انسان یو ښه خوراک یې ښه چکار کوکي نو سړی به له څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک ناراضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولی ښه وم. خدای پاک روا کړې ده، خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ هر رقم به چې خپله روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیاته غله په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولی شي چې یعنې پټه یې وخوري، دا که مشکلات نه دی باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېرته چې په مخ کې روژه وو. د خدای لپاره داسې بنده ته خو یې سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو داسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه به یې څه پټه کړي. خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به یې پټه کړم، د خدا نه به یې څنګه پټه کړم؟ خدا ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، دا خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو ورندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، کورنۍ ورته وایي چې خورا یې ډاکټران، کورنۍ خپله دا دوی نیسي، ضعی پچې نیسي، دلې مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خواندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه، ورندارګانې خویندې مې ټولې روژه نیسي، یوې اوسه پورې نه ده خوړل. ولې نه ورته ورته وایي چې روژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، تاسو ضعیفه کېږو، وایي چې نه موږ نسو، کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمنې شته چې حمل لري او روژه هم نیسي، که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې خزی عامله داری خوانه ډیر مشکلات لري، نو روزه چې راشي روزه کې دایت دا هغه نه لري چې دا روزه وخوري او چې زه عامله دار یم یو غذا وخورم کبابي خوریم، بیا نور سره کورنۍ جنجال کې خواښي ورورګانې چې روزه دې وخوړه خواښي ورته وي، مونږ وختو کې خو مونږ هم روزه نیوله داسې خو نه و چې مونږ تاسې نازول یاستی روزه ولې خوري کبابي خوري، بیا سم شی نه چې وي خوري خواښي ورته وي، دا کارونه خو د کور مونږ هم کول، مونږ خو روزه نه خوړل یا مې بچی به نه سو، دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروالۍ کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 500 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنی هم میندې چې که درې وخته خواړه خوري، نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجي، غوښه، الوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي، نو روژه نیسي. خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشوم ضعیف را غټېږي، او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې 9 میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي، او 2 کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجم شي زر ورځې جوړیږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده، چې 2 کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري، نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیف وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره دا ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري، او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا، هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا دې خپله روژه وخوري، او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدوارې وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی، او قرآن کریم په خپله په دې باندې گواه دی: ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي. هر هغه څوک چې د ستاسونه نا جوړوي یا په سفر باندې وي، نو هغه دې په نورو ورځو کې روژه ونیسي. نو امیدوار مېرمن چون کې ډیر خوراک ته ضرورت لري، هغه ډیر سکاک ته ضرورت لري، نو چې نه دې ته تکلیف وي نه ماشوم ته تکلیف وي، دا دې روژه نه نیسي، روژه دې وخوري. هر کله چې ولادت بیا وشو، ماشومې شودې وخوړلې، تکلیف ورته نه و، بیا به ورځې هم لنډې شوې وي، بیا به خپلې روژه ونیسي او د هغې قضایي به راوړي.
ښاغلی ریحان همدارس د هغو میندو په اړه چې شیدې ورکوي وایي دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوکړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خورې.
دلته د مور شودی چون کې دا دغه د پاره ډیر ضروری دی، د ماشوم د پاره د هر یو نعمت نه دا بهتري نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو تبن چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي شودو کې اثر پریوزي، هغه کمیږي. نو د دې لپاره هم که چیرته بله وسیله نه موجوده او ماشوم یې ډیر وړکوټی و د څو میاشتو، نو ښه خبره دا ده چې هغه هم روژه ونه نیسي. هغه ښځې چې هغه ضدناکې وي، هغه وایي چې زه حتما روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کېږي، بیا پیشلمی راته نه وي دا نه وي، هغه باید ضد ونه کړي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دا نه چې روژه خوړلې بیا د لوګانو پیاوې ته ناستی، نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسې اوس نشي نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولې دی، مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی.